درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې ته مو اسمت څاروان هرکلی کوي. د خبرونه په خبرونو پیلو. طالب چارواکي وایي نن په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت مخته په ځانمرګي برید کې شپږ تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د کابل لپاره د طالبانو د امنیه قوماندانۍ ویندوی خالد زادران ویلي مخکې تر دې چې انتحاري حمله کوونکی هدف ته ځان ورسوي د امنیتي ځواکونو له لوري وویشتل شو. د زادران په وینا د بریدګر د وژل کېدو په نتیجه کې له هغه سره چاودېدونکي توکي وچاودېدل او له امله یې تر شپږو پورې ملکي کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. زادران دا هم ویلي چې په ټپیانو کې درې طالبان هم شته. تر اوسه پورې د برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ځانګړي راپورټر له طالبانو وغوښتل چې ژر تر ژره اعتراض کوونکي ښځې خوشي کړي. طالبانو پرون په کابل کې د ښځو د لاریون مخه ونیوله او یو شمېر اعتراض کوونکي ونیولې. ریچارډ بینت نن دوشنبه پر خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي طالبانو څو تنه معترضې ښځې چې په خپل هیواد کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو خلاف سوله ییز لاریون کړی و نیولې دي. د افغانستان لپاره د امریکا په خوانی ځانګړی استاذ زلمی خلیل زادوی امریکا او طالبان دي د دوه هید موافقه د بشپړه اجرا کیدو لپاره په خپل منځ کې همکاري وکړي. خلیل زاد په څو ټویټونو کې د طالبانو له لوري په بلخ ولایت کې د داعش ډلې د مهمو کسانو د وژلو ادعا ته اشاره ویلي که دا ادعا تایید شي دا به د افغانستان په شمال کې داعش ډلې ته لوی ګوزار وي. افغانی سره میاشت ټولنه وایي نن دوشنبه په کابل کې څلور روغتونونو ته اتلس تنه په زړه سوري ماشومان د جراحي عملیاتو او درملنې لپاره معرفي کړي دي. د دې ټولنې ویندوی عرفان الله شرفزوی رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي دا ماشومان د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي دي. د اوکراین پوسټ په تیرو څلورویشت ساعتونو کې په دونیسک سیمه کې د تودې جګړې خبر ورکړی او ویلي دي روسي ځواکونو په ویجاړ شوي ښار بخموت او افیدیفکا کې تحرکات درلودل. د دوی په وینا د جګړې تمرکز بیا هم پر بخموت ښار و. د اوکراین د پوځ دوی درستیز ویلي ځواکونو د بخموت ښار پر شاوخوا سیمو د روسي پوځیانو شپېته بریدونه شنډ کړي دي. د جنوبي کوریا پوځ نن دوشنبه ویلي شمالي کوریا له خپلو ختیځو سواحلو دوه بالستیک توغندي ویشتلي دي. د جنوبي کوریا لوی درستیز ویلي دغه توغندي د هوانګا ولایت پر لوري ویشتل شوي او درې سوه اویا کیلومتره مزل یې کړی دی. او وروسته له هغې چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د خپلې کابینې دفاع وزیر یوآف ګالند له دندې لرې کړ په تل ابیب کې د پارېدلو خلکو اعتراضونه پیل شول. د تلویزیونونو د راپورونو له مخې په لسګونو زره کسان د نتانیاهو د پرېکړې د غندلو لپاره په دې لوی ساحلي ښار کې راټول شول. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په کابل کې انتحاري حمله مجروب دي اړولې. د امریکا په خوانی ځانګړی استازی وایي امریکا او طالبان باید د داعش پر ضد په خپل منځ کې همکاري زیاته کړي. په دې اړه د چارو کتونکو څه وایي؟
که دا تهدید واقعا همدومره جدي باید دغه همکاري وشي.
د هلمند ولسوالۍ اوسیدونکي د روغتیایي خدماتو د کموالي شکایت کوي.
جراحي ډاکټر هم دلته نه لرو، بستردار زده هم نه لرو چې موږ لشکرګاه ته خپل مریض رسوو، هغه په لاره کې خپل ژوند له لاسه ورکړي.
د کونړ اوسیدونکي بیا له بیروزګاری او اقتصادي ستونزو سره ټکوي.
د بچی مې دي جامې نه لري، بوټان نه لري، دغه مزدوري نشته، بل شی نشته. چې مزدوري نه لري کوم ځای نه پیسې پیدا کوم.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې او 4 دقیقې دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ وروستۍ شلو واره مسابقه هم روانه ده. دا چې لوبه په څه حال کې ده، زو له بختیار ساحل څخه پښتو چې همدا شیبه له سټوډیو سره وصل دی. ساحل صاحب، د لوبې د وضعیت په اړه ووایه چې لوبه چا پیل کړې ده او چا څومره منډې کړې دي.
سروان صاحب سلامونه تاسو ټولو اوریدونکو ته. د افغانستان لوبډلې د دې لوبې په چاو ګټله، خو پاکستان ته د توپ وهنې بلنه ورکړه. پاکستانی لوبډلې تر دې دمه په اوو اورونو کې دوه شپېته منډې کړې دي، یوازې دوه لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. د دوی په سوځېدلو لوبغاړو کې محمد حارث او طیب طاهر شامل دي چې د مجیب الرحمن او محمد دبی له لوري سوځیدل دي. دمګړی سائم ایوب او ورسره عبدالله شفیق د پاکستان لپاره توپهنه کوي چې سائم په شلو او عبدالله شفیق په درویش منډو ولاړ دي. په نننۍ لوبه کې دواړو لوبډلو دوه دوه بدلونونه هم راوستي دي چې د افغانستان لپاره صدیق اتل په لومړي ځل نړیوال کرکټ کې یا په اول ځل په دې په دې سیریز کې هم لوبیږي، هغه تر دې مخکې نړیوال کرکټ نه ده کړی، او فرید ملک بیا د نوید الحق په ځای توپ اچونې ته راغوښتل شوی. دغه راز پاکستاني لوبډلې هم دوه بدلونونه راوستي چې افتخار احمد او ورسره محمد وسیم جونیئر خپل لوبډلې ته دعوت کړی دی.
بله، د صدیق اتل په اړه راتوي چې دی بالر دی او که بیټسمن دی.
صدیق اتل کینلاس پیلیس توپ وهونکی دی چې هغه توپهنه کوي، او تر دې وړاندې د افغانستان په 19 کلنه لوبډله کې لوبېدلی چې هلته یې ډېر ښه پرفارمنس کړی و. دغه راز په ډومیسټک یا کورني کرکټ کې هم ډېر ښه لوبېدلی. هغه برخه چې تر ډېره پورې د کرکټ مینوال او څارونکي ترې شکایت کوي د افغانستان د ټاپ آرډر یا د پیل د لوبغاړو لوبه ده، نو په هغه خاطر باندې د هغه تشې ډکولو لپاره صدیق اتل راغلی.
ډېره مننه. داسې معلومیږي چې پاکستان نن لوبه ډېره ښه پیل کړې ده، که څه هم تاسو اشاره وکړه چې دوه لوبغاړي سوځېدلي دي، لیکن وم اوور تیر شوی دی او تر اوسه پورې دوی درش پېته منډې کړې دي. که تیرې دوې لوبې په نظر کې ونیسو، فکر نه کوي چې ډېرې منډې کړې دي؟
او دا ویشتنځای هم ښکاري چې هغه کم سوینګ د چټکو توپ اچونکو لپاره په تیرو لوبو کې وو، په دې لوبه کې نشته. د شارجا د کرکټ لوبغالي په تړاو چې یو شی ډېر مشهور دی چې تر اخره پورې د ویشتنځای په حالت هیڅوک نه پوهیږي چې دغه به څه ډول لوبه دغلته ترسره کیږي. نو تر دې دمه ښکاري چې بیټنګ پی کیږي او بال بیټ ته صحیح راځي، نو په دې خاطر پاکستان لوبغاړو
یو بل پوښتنه هم داده چې سره لدی چې په تیرو دو مسابقو کې کله چې پاکستان په چوګټل نو غوړې و بلل چې اول په خپل بیټنګ وکړي، لیکن نن چې افغانستان په چوګټل افغانستان هغه سی فیصله وکړه چې پاکستان غوښته، د دلیل څه کېږي؟
افغان لوبډله هم غواړي چې د رقم پرشر یا تاثیرات چې د پاکستان په لوبډله باندې دي هغه هغه سی برقراره وساتي، او تر یو سلو څلوېښتو یا یو سلو پنځه څلوېښتو لوړې پرې نږدي. نو نن د افغانستان په لوبډله کې د توپ وهونکو تله هم یو څه درنه ده، نو دوی مطمئن دي هغه کم کانفیډنس چې د لوبلړۍ د ګټلو له دوی سره ده، نو په دې خاطر باندې دوی غواړي چې چیسینګ ته بیا لاړ شي. دریم لوبغاړی هم د پاکستان وسوځي، د عبدالله شفیق چې د راشد خان له لوري بولډ اوټ.
بله، ډېره زیاته مننه. په همدغه شیبه کې دا لوبغاړی وسوځېدو، اوس نو پاکستان درې لوبغاړي له لاسه ورکړي دي، درې شپېته منډې کړي دي، وم اوور او درې توپونه. قدرمنو اوریدونکو، د یو شمیر د ازادي اوریدونکو نظرونه به هم سره باورو پیغامونه دي د افغانستان د کرکټ د ټیم په ارتباط.
ستاسو له ټلیفوني پیغامونو.
بسم الله الرحمن الرحیم. زمانو من جرزب الله هارون دی بزرل آباد خار کې اوسېږم. خوشاله یم او ډېر د خوشاله احساس کوم چې بیگانه لوبه چې زمونږ د پاکستان هیواد سره وه، ډېر خوشاله باندې مونږ ویاړو او د فخر کوو چې مونږ د دغه سي هیواد نه وګړل چې هغوی واقعا زمونږ په کرکټ والا باندې زمونږ په لوبغاړو باندې یو رقم کبر کوو، یو رقم جذباتي احساسات به په هر لوبه کول. او مونږ د پاره د خوشاله زیاده او چې نن مونږ دوه لوبې د هغوی سره سر په سر وشولې او دواړو مونږ ته نه وګړل، دا زمونږ د پاره د خوشاله او ویاړ زیات او فخر کوو په خپل لوبغاړو باندې. زنده باد افغانستان.
نوم من نوروز د بیسود ولسوالۍ څخه او په بیگانه لوبه باندې ډیر سخت خوشحالی، او چې پاکستانیانو تم شکست ورکړی دی ډیر خوشاله او پوجي ټول ملګری.
محبوب الرحمن د بیسود ولسوالۍ اوسیدونکو، مواقعا په بیگانی میچ باندې ډیر خوشاله شوم. د خوشحالی زو زمنګ د پاره چې د پاکستان میچ وګټه، او دا زمنګ د پاره یو افتخاری دغه میچ چې هم ګټه دا سیریز، او ډیر خوشاله شوم احساسات.
نوم می توریالی شینواری دی. لوبه خو ډیره ښایسته لوبه وشوله، واقعی چې ډیره ښه لوبه وه، مونږ ډیر ښه په خوند ولیدله. او د افغانستان په تاریخ کې دا لومړی ځل و چې مونږ داسې یو قوي ټیم ته ماتې ورکړله. ډیر خوشحاله شو، بې حده خوشحاله و. نو د خوشحالۍ نه ډیر زیات مونږ خپل احساسات نه شو کنټرولولی. پاکستان سره زمونږ لوبې داسې چې زدي، او نور ملکونو سره زمونږ لوبې بیا هغسې نه وي. د دوی سره زمونږ یو رقابت یا دا لوبه چې داسې جالبه لوبه یې، خوندوره لوبه یې، مونږ د دې نه ډیر زیات خوند اخلو چې دا لوبه مونږ وګورو.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211420201.
اوس هم نورو خبری موضوعاتو ته ځو. طالب چارواکی وایي نن په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت مخ ته په ځانمرګي برید کې شپږ تنه وژل شوي او یو شمېر دور ټپیان شوي دي. د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویندوی خالد زران وویل مخکې تر دې چې انتحاري حمله کوونکی هدف ته ځان ورسوي د امنیتي ځواکونو له لورې وویشتل شو. د دې موضوع په اړه د همایون هیواد راپور.
در قسمت پیش دروازه داوود سیت سنتر هم استفاده سی کاست سرک وزارت خارجه انفجار رخ دادم.
د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت چیرمه د یوې 14 داینی شاهد خاک دی. نو وړی چې د خپل نوم لا خسته لډه کوي. ازادي رادیو ته ویل چې 14 ډیر قوی و او شاو خاطول خلکی و بیرول.
ما وجمی از امتنان د
مو کم د سیمه ته چیرمه په جمعات کې لمونځ کو چې د 14 غږ مو ورید. خلک سخت و ویریدل. کله چې بهر راووتلو و مکتل چې 14 شوی و، ډیر ویرونکي غږی و. او د هغه وختو چې د بهرنیو چارو وزارت او د نورو ادارو کارکونکي لسی میتریدل
اوبر میکردن.
د طالبانو حکومت د کابل امنیه قمندانۍ د دې پیښې د تایید ترڅنګ وایي چې دا ځانمرګي برید د دویم امنیتي حوزې د ملک اصغر په څلور لارې کې یو امنیتي چک پوینټ ته نږدې شوی. د کابل امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې شپږ غیر نظامیان وژل شوي او د دریو طالبانو په ګډون یو شمېر ملکیان ټپیان شوي دي. ښاغلی زدران وایي چې برید کوونکی له حملې مخکې د دوی د امنیتي کسانو له لورې وپېژندل شو او په نښه شو چې ورسره چاودېدونکو توکو یې چاودنه وکړه. د طالبانو حکومت په بهرنیو چارو وزارت کې وې سرچینې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته یې وویل چې دا چاودنه د بهرنیو چارو وزارت د دروازې مخ ته شوې ده. سرچینې زیاته کړه چې په دې برید کې د بهرنیو چارو وزارت مخ ته یو امنیتي چک پوینټ په نښه شوی. تر اوسه کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. د تېر لمریز کال د جدي په میاشت کې هم د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مخ ته هغه مهال چاودنه وشوه چې د دې وزارت کارکوونکي له وزارت څخه د وتلو په حل کې وو. په یاد برید کې چې مسؤلیت داعش ډلې واخیست، د بهرنیو چارو وزارت 14 ډیپلوماتان ووژل شول او 40 تنه ټپیان شول. دا خونړی برید په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما لخوا وغندل شو او د دې ډول پیښو په ډېرېدو یې اندېښنه ښودلې وه.
په افغانستان کې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ د هغو دریو اعتراض کوونکو میرمنو د خوشی کېدو غوښتنه کړې چې ویل کېږي تېره ورځ د طالبانو لخوا نیول شوي دي. پرون یو شمېر ښځو په کابل کې د طالبانو لخوا د ښځو پر زده کړو او کار د بندیز د دوام په غبرګون کې اعتراض وکړ. د دې موضوع نور تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې یو شمېر ښځې وایي د اعتراض کوونکو ښځو نیول د دوی لپاره د منلو وړ نه دي او خلک باید د لاریون حق ولري. دا ښځې د اعتراض کوونکو ښځو نیول د ښځو په وړاندې زور زیاتی ګڼي چې دوی په خبره د طالبانو لخوا ترسره کیږي. له دغو ښځو څخه یوې چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، د طالبانو لخوا د نیول شوي ښځو د خلاصون غوښتنه وکړه او دغه شان یې غوښتل چې باید انجونو ته ښوونځي خلاص شي.
متاسف برای کسانی هستم که به حق
ده هغو کسانو په اکلا متاسف ایم چې له موږ څخه د تعلیم او تربیه حق اخلي او اجازه نه راکوي چې افغان میرمنې زده کړې وکړي. نه پوهیږو چې څه وکړو ولې د ښوونځي دروازې نه خلاصیږي.
یوې بلې مدني فعالې فروزان حیدري ازادي راډیو ته ویل چې د سیمې مشران باید د نیول شویو ښځو د خلاصون لپاره اقدام وکړي. نوموړې د طالبانو حکومت غواړي چې ښځو ته د کار او زده کړې اجازه ورکړي.
زنان و مردان افغانستان
د افغانستان خلک د په اوسنۍ حالت کې لاس فرصتونه سره ورکړي او د دغو دریو لاریون کوونکو ښځو د خلاصون لپاره دې په ټولنیزو رسنیو کې خپل فعالیتونه زیات کړي، ځکه دوی د خپلو حقونو لپاره لاریون وکړ او دا کار باید د دې لامل نه شي چې دغه درې لاریون کوونکي ښځې ونیول شي.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ په خپله ټویټر پاڼه کې د طالبانو لخوا د نیول شویو درې اعتراض کوونکو ښځو د بې قاعده او شرطه خوشي کېدلو غوښتنه کړې ده. ښاغلی بینټ د دوشنبه په ورځ په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په کابل کې د یکشنبه په ورځ چې ټاکل شوې ول شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې پیل شي، طالبانو دغو ښځو د سوله ییز لاریون د ګډوډۍ لپاره له زور څخه کار واخیسته چې د زده کړو د حق غوښتنه یې کوله. د ښاغلي بینټ په وینا د راپورونو له مخې فاطمه محمدي، ملالی هاشمي او رقیه صحي د طالبانو لخوا نیول شوي دي. اعتراض کوونکو ښځو هم د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړې وه چې دا درې متارضې ښځې د طالبانو لخوا نیول شوي دي. د دغو ښځو د نیول کېدو په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویان زبیح الله مجاهد څخه وپوښتل، خو هغه ازادي راډیو ته په یوه استولي پیغام کې ویل چې د معلوماتو له راټولولو وروسته به په دې اړه خبرې وکړي، خو د راپور تر خپرېدو پورې معلومات شریک نه کړل. د یکشنبه په ورځ یو شمېر ښځو د افغانستان په پلازمینه کابل کې د نجونو او ښځو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د تړلو او د هغوی د کار د بندولو په اعتراض کې لاریون وکړ. تر دې وړاندې هم څو ځله د طالبانو له لوري د ښځو د لاریونو مخه نیول شوې او یو شمېر لاریون کوونکي ښځې نیول شوې چې د دوی دا کار هر ځل له کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره مخ شوی دی. دا لاریون په داسې حال کې شوی چې ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې مخکې هم په وار وار د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو پر زده کړو او کار کولو بندیزونه غندلي دي.
د طالبانو حکومت د استخباراتو ادارې له لوري د داعش د مهمو غړیو د وژلو له ادعا سره سم د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له واشنگټن او طالبانو غوښتي چې د دوحې تړون پر بنسټ دې په دې برخه کې همکاري سره پراخه کړي. زموږ همکار مرسلین ارسلات شاغلی خلیلزاد د غوړاندیز په اړه د امنیتي چارو له شنون کې محمد اسحاق اتمر سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې اوس په افغانستان کې د داعش حضور او ګواښ څومره جدي دی.
کوم داعش چې اوس د داعش خراسان په نوم یادیږي، دغه د طالبانو او د ځینو نورو ترهګرو ډلو په وزیرستان کې د پاکستان د استخباراتو په مټ جوړ شو. په تیر یو نیم کال کې کله چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي، دوی په وخت کې هم هر حمله چې کېږي په ارزي کې ترهګري بریدونه چې کېږي مسؤلیت داعش لري. دا په دې معنا چې داعش اس یو ادرس دی، دا چې څه روان دي د خپله ترهګرو ډلو په منځ کې څومره رقابتونه شته دي، دوی څومره یو بل باندې بریدونه کوي، دا بېله مسله ده. موږ او تاسو په یو نیم کال کې د دې شاهدان یو چې هغه اسلام پالي ډلې چې دننه په افغانستان کې دي، دوی هم یو بل سره وژني، ترورېږي. زما داسې باور دی چې دغه استخباراتي شبکه دلته فعالي او طالبان نشي کولای چې دا کنټرول کړي. دا به نو یو ستره ننګونه یې هم د افغانستان دپاره، هم د سیمې هیوادونو دپاره. زه فکر کوم تر دې اوسه پورې کوم چې عملیاتونه ترسره شوي دي، د داعش نیچور له منځه تللو کوم نښه نښانه موږ نه وینو.
اوس خو د امریکا متحده ایالاتو تر څنګ د طالبانو حکومت هم داعش ته ځان په وړاندې یو ګواښ بولي، نو په داسې وضعیت کې د دوی ترمنځ څومره د همکارۍ امکانات شته؟ او دا چې آیا طالبان د اعتماد او اعتبار وړ شریکان دي له ترهګرۍ سره په مبارزه کې، او دوی په خپله د دې کار د ترسره کولو لپاره څومره استخباراتي ظرفیت لري؟
امریکا خو دا خبره کوي چې هر ځای کې زما مخالف وي زه هغه ځای کې عملیات کوم، او دا خبره دوی ثابته کړې ده. اول خو که دا تهدید واقعا همدومره جدي، باید دغه همکاري وشي. یو خواته د امریکا د منافع او ګټو د ساتلو په خاطر امریکایان باید دغه معلومات ورکړي، د بله خوا نه د طالبانو د استخباراتو ظرفیت آیا واقعا دومره دی چې دوی وشي کولی دغه استخباراتي معلومات ترلاسه کړي، دا تجزیه او تحلیل کړي او بیا په دې باندې اقدام وکړي. تر کومه ځایه پورې چې زه فکر کوم طالبان فقط د چریکي جګړې توانمندی او تجربه لري او نور په استخباراتو کې او نور اطلاعاتي مسایلو کې د دې قابلیتونه مسلکي نه دي، یعنی احتمالا چې دوی دغه قابلیت ولري لیکن دغه قابلیتونه مسلکي او تخنیکي نه دي. نو دغلته بیا ضرورت شته دی چې دغه همکاري ترسره شي.
په دې وروستیو کې موږ د دې شاهدانو چې داعش اکثرا په شمال کې په نښه کېږي او دوی تمرکز هم ډیر په شمال شوی دی، داعش ولې د افغانستان شمال ته ډیر علاقمند شوی دی؟
داسې ده چې دغه استخباراتي شبکې دي دوی ته امکانات مادي او تجهیزاتي ورکول کېږي، نو ځکه دوی ورځ تر بلې سربازګیري کوي، ورځ تر بلې خپل پرسونل زیاتوي، ورځ تر بلې نوي امکانات دوی ځان ته پیدا کوي، ورځ تر بلې دا تقویه کېږي. نو ځکه دوی ولایاتو ته اوس ډېر توجه کړی. نو دا د اوس خبره نه ده چې اوس دوی وایي چې مثلا اوس دوی دغه امکانات پیدا کړي دي چې دوی خپل شبکې وسیع کړي او ولایاتو کې ځان ته ځایونه خوندي کړي.
د امنیتي او سیاسي چارو شننکی او د پوهنتون استاد محمد اساق اتمرو چې مرکه تاسو له آزادي راډیو اوریده. د افغانستان او پاکستان د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ وروستۍ شلو وره مسابقه روانه ده، په چا افغانستان ګټلې خو غوړې ګڼلې چې لومړی فیلډ ته ووځي او پاکستان دا شیبه بیټنګ کوي. تر اوسه پورې پاکستان په لسو اوورونو کې اته اتیا منډې کړې دي او درې لوبغاړي سوځېدلې دي. تاسو زموږ شخله آزادي راډیو اورئ. آزادي راډیو خبرونه اوس څلورویشت ساعته اورېدای شئ.
راپورونه مرکه او اورېدونکي
د هلمند مارچي او سنگین ولسوالیو اوسیدونکو د روغتیایي خدماتو د کمښت شکایت کوي. د دې ولسوالیو اوسیدونکو وای دوی د ولسوالیو په سطح یو روغتیایي مرکز لري چې د خلکو اړتیا نشي پوره کولای. لبلې خو روغتیایي مسؤلان د خلکو دا خبرې مني، خو دلیل یې د خلکو زیاتوالی او د روغتیا پالانو او درملو کمښت یادوي. په دې اړه نور حال د شریف الله شرافت پر راپور کې واوري.
دا د هلمند په جنوب کې د مارجی ولسوالۍ مرکزی روغتون دی. بسترونه یې ټول له ناروغانو ډک دي او لسګونه کسان له روغتونه بهر سره لمر ته په خاورو کې ناست دي. دوی انتظار باسي څو له ډاکټر سره د جدو وخت پیدا کړي. دا کسان ځینې پر موټر سایکل او ځینې پر پښو له ساعتونو مزل وروسته دغه روغتون ته خپل ناروغان را رسولي، ځکه دوی بېوازله دي او شخصي ډاکټر ته د تګ توان نه لري. دغه کسان چې له څهرو څخه ډېر زهیر او بېوازله معلومیږي وایي په روغتون کې هغه ډول درملنه نه کېږي او نه هم درمل ورکول کېږي لکه څنګه چې اړتیا ده. محمد علی خان محمد او ګل محمد یو له هغه کسانو څخه دي چې له خورا لرې ځایونو راغلي او دغه روغتون ته یې خپل ناروغان راوستلي دي، خو اوس ناخوښه دي.
دوایې موجودې نه دي. هوسپیټل زه راغلی یم، دا د نسخه مې په لاس کې ده، دوا نه ده راکړې، مریض ناست دی.
صحیح وخت دا ستونزه او مشکلات چې باید دا کلینیک موږ ته ارتقا وکړي غټ سي، هغه په دې خاطر باندې چې داسې سپلس سي چې دلته اپریشنونه دا شی پکښې وسي، موږ د یو اپریشن دپاره مریض اس ولشکرګات ضروریات او اړتیا دغه ده چې دلته هر څه کلینیکو ته موږ راغلي، موږ ته تر ننه پورې تر یو پای کټ ګولۍ تیارې اضافه شی نه دی رسېدلی.
د یاد روغتون امیر ډاکټر نقیب الله هم د خلکو خبرې مني، خوای علت یې د روغتون د ظرفیت کښتوالی دی.
عمده مشکل چې دی هغه دا ده چې د دې کلینیک ارتقا یا ظرفیت لوړونه ده. نو د ظرفیت لوړونې کښې دا شان راځي چې موږ پرسونل ته ضرورت لرو.
د مارجي تر څنګ د سنګین ولسوالۍ د اوسیدونکو هم ورته حال دی او دغه ډول شکایت کوي. د سنگین ولسوالۍ دا اوسیدونکي چې د شلکلنې جګړې تر څنګ سوچکالۍ او دغه راز غربت هم ځپلي وایي په روغتونونو کې هغه ډول خدمات نه ورته وړاندې کېږي لکه څنګه چې دوی ورته اړتیا لري. د سنگین ولسوالۍ دا خلک وایي کله چې دوی ناروغان تر لشکرګاه رسوي نو زیات وخت ژوند پر لاره له لاسه ورکوي. غلام حضرت او جلال الدین د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکي دي.
جراحي ډاکټر هم دلته نه لرو، بستردار زده هم نه لرو چې موږ لشکرګاه ته خپل مریض رسوو، هغه په لاره کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. دی د سی سي پر ځای باندې زموږ کلینیک ډي ایچ سي دا به زموږ د غریبو له سره غټه همکاري وکړي.
زموږ اړتیا دغه دغه کلینیک چې د ولسوالۍ په مرکز کې جوړ دی، یعنی هغه سیمې چې د ولسوالۍ څخه لیرې دي یا مثلا په صحرا کې پرتې دي، هلته هم مریضان سره ضرورت نورو کلینیکو ته هم لرو.
د هلمند عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي چې دوی په یادو ولسوالۍ کې تازه نوی روغتیایي مرکز فعال کړی دی، کوم چې مخکې د جګړو له امله زیانمن شوی و. دوی وایي یاد روغتون د 15,000 کسانو په اندازه جوړ شوی چې د څنګیندو ولسوالۍ د خلکو ستونزې به څه اندازه ورسره هوارې شي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
د کونړ اوسیدونکو په روژه کې د بیروزګاری او بیوزلی شکایت لري. دوی وایي په تیرو روژو کې به دسترخوان یو څه شو او گزاره روانه و، خو په روانه روژه کې اقتصادي حالت زیات خراب شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
دیرش کلن محب الله د مرکز اړوند تیشی کلی اوسیدونکو دی، وایي اقتصادي حالات یې د پوخا په پرتله زیات خراب شوی او په کور کې دومره څه نه لري چې پرې روژه ماته کړي.
بچی مې دي جامې نه لري، بوټان نه لري، نو ډېر اقتصادي مشکلات سره مخامخ یستو. که مزدوري نشته بل شی نشته، چې مزدوري نه زه کوم ځای نه پیسې پیدا کړم، چې مزدوري موږ به مزدوري وکړو. بل کاري خو دا وخت چې مزدوري به مزدوریانې به وي، نو خلکو به روژې لی به چې اغېستل اوس والله هېڅ شی نشته، موږ به څه وکړو. ډېر فخر سره مخامخ چې رسه نشته، چې به چوله پېڅ شی واخلو، مخامي د پېڅ شی واخلو، چې رسه پیدا شي موږ به روژه ماتې پېڅ شی واخچې، نو بس اوبو سره به روژه ماتوونو.
دا یوازې محب الله نه دی چې په روژه کې د پیسو د نشتوالي په وجه ستونزې زیاتې شوي، بلکې داسې ډېرې کورنۍ شته چې سرپرستانو یې دندې له لاسه ورکړي او نن سبا نورو ته محتاج دي. شفیع الله په مرکز اسدآباد کې د تازه ترکاریو پلورلو هټۍ لري، وایي زیات کسان د سبزي واخیستلو وس نه لري. ډېری وختونه یې د ګټې په نیت راوړي شیان خراب شي او دوی ته زیان رسیږي، چې همدې کاري دوکانداري کمزورې کړې ده.
اوس د اقتصاد ستونزې ډېرې دي، د خلکو وضعیت خراب دی. وس که څوک چارک ټماټر اخلي، راځي وای چې نیم چارک ټماټر راکا، نیم چارک هم د چا وس نه کې، داسې خلک راشي و چې د 100 روپۍ راکا. زمونږ هغه سره گزاره نه کېږي، د 100 روپۍ چې ټماټر کو چارک واخلي موږ ته یو 15 روپۍ پاتې شي، او که د 100 ورکو نو هیڅ کومه فائده موږ ته نه را رسېږي. زمونږ هم اقتصادي ستونزې زمونږ هم ډېرې دي، سودا کمه خرڅېږي او کور هم غټ دی، مصرف هم زیات دی.
د دوی په وینا چې کومې مرستې د غریبو او بېوسو په نوم راځي، هغه هم ډېری مستحقو کسانو ته نه ورکول کېږي. په کونړ کې چارواکي بیوایي حکومت د خوراکي موادو د بیو ټیټولو لپاره په یادو توکو مالیه کمه کړې ده، او همداراز د نرخونو کنټرول هڅې پیل کړې دي چې ورسره د تیر کال په پرتله خوراکي توکي ارزانه شوي دي. د کونړ اطلاعات او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل،
روژې نه مخکې نرخنامې وټاکلې د غوښې همدغه شان خوراکي ټولو شیانو، بیا د هغې نظارت کوي. الحمدلله په سلو کې د اتیاو شیانو هغه قیمتونه چې دي هغه ښه شوي دي. کوم یو ملک چې یو ځل قیمت ته یو شي بره لاړ شي، بیا هغه هېڅکله په کتن دی راغلی. دا سبسې پټرول واخله، دا سبسې ګاز واخله، دا سبسې نور شیان واخله. الحمدلله دلته دغه ټول شیان دا رمضان نمخ کې یعنی په خطر راغلي دي او نور هم په خطر روان دي.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک پروژه کې له غربت او بیوسۍ سر ټکوي چې په افغانستان کې تیرو جنگونو په لسګونو زرو کورنیو څخه د کار او ګټې وټې سرونه یا خستي او یا هم مالول کړي، او راغلي بدلون بیا په سلګونو زره کسان بیروزګاره کړي چې اوس ټول له ورته ستونزو سره مخ دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2:00 پر لاندو څپو 19:25 مترو مندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ. ازادي رادیو خبرونی اوس شپه اورد څلیرویشت ساعته اورېدلی سئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه اورد له تاسو سره.